السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن سه شنبه ده د 2015 کم د 2015 کال د جنوري 14مه د 14 کال د جدي مرغومي 15مه پیل په خبرونو کې د بیل او ملندا گیتس بنسر د قطر متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیایي بانک په همکاري په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارند لمنځوړلو او د لمړني روغتيایي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او ملندا گیتس بنسر د نړیواله پراختیا څانګې مشر کریسیلیاس له ګالف ټایم سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2015 کال په لومړیو کې پیل شي. داغه خبره د ګیټس بنسټ او د قطر متحده عربی امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتيایي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتيایي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریسیلیاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 68 زرو څخه زیاتو نارینهو او له 5 میلیونو 902 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی. لږ تر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه راروان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکاري تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړي. ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کاله وخت ونیوه. د لبنان د ولسمشرې دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازدیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هاګ کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیمو په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبې په زهران ښار کې په یو کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیمو د غني کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کېږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو له اړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي، خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی، خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونه حل تلوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ژمي پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی. خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
اول پاکستان زموږ په ترانزیت باندې
یو پنځه لس کسیز کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګې هم نه داخست او نه ورته وسه کیږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کو په ډیره مشکله.
په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه ویل پاکستان سره سوداګري تر 80% کم شوې.
اول پاکستان زمونږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ 80% تا 80% که کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې ډېرې زیاتې جګې کړلې.
دا رپورټ هم لري چې له زده کړو محرومې افغان نجونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې که اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنه اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپاره اورلګیدونو مهم خبرو چې هلته اوس د وژل شو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړی هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر له لارې خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبې تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو پنځه لس کسیز کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګې هم نه داخست او نه ورته وسه کیږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسي پیدا کو په ډیره مشکله او په ډیر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي په هغه کې هم مونږ سوګنه نیسي.
پا په کابل کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغي لکه سکاربي یا سینه بغل زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري تر څو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره ژمنه جامې کالی واخلي، وړی دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړي دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چېرته داسې عجله پېښه کیږي که سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,15,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم ورزو د افغان جنو په ارتباط باندې یو ریپورت ورسته لغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا 1.5 استازو یو نړیواله غونډه شو پکې په نږدې یو غاک باندې د افغان جنو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پروتستونزو په حال باندې ټینګار وشو او د طالبانو حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاصه کړي. افغان نجونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرېښي دي. دوی وایي که اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کولی شي. په دې اړه باندې له فیروزي عزیزي یو رپورټ اورو.
روسته له هغه چې په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې له قید او شرط پرته د انجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر بې برخې افغان نجونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول شوي دغه محصلانې او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې انجونې ښوونځیو او پوهنتونو نو کې زده کړو ته پریږدي. د ښوونځي د اتم ټولګي وسته کوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید نور د نجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډېر نیست و امیدوار استم که حکومت سرپرست افغانستان
نا وخته نه ده او هیله مند یو چې سرپرست حکومت نجونو ته خپل طبیعي حق ورکړي. دوه ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه پکې په دې اند و چې له زده کړو د نجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخ یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانۍ محصلې مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقت چې زده کړې د نجونو شرعي حق دی تختی.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هواد اینجونی لزده کرو ندیره گرزه ولی. موکل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خو پرختین اسلام عمل نکوی. دوی نه له منطقي اړخه د خپلې پرېکړې دفاع کولی شي او نه له اسلامي اړخه. یوازې د تخت لار غوړه کړي او سکوچې کړای.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځنی کانفرنس اعلامیه کې چې 13 ورځ پایته ورسید، له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل شوی چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دی وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه ولس بیلابیل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیره پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول، د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار، د بېوزلۍ، جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول، د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول او د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو، عالمانو، امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ ناسته له 44 اسلامي هیوادونو، د 150 استازو، د اسلامي همکاریو سازمان، نړیوال بانک، ملګرو ملتونو، علماو، امامانو، مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی پکې ګډون نه وکړای. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو 15 میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. یونسکو ویلي چې په تېر یو کال کې 300,000 نورې نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي، په دغه شمیر کې به ور اضافه سي. د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل شویو شمیرو وروسته یو شمیر نورې نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي، اوس په کورونو کې نول سوي دي.
چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سمڅه بعد موسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي، خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې
زمو داسې ډکې زمو په چلو شغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې. افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکي تعرف ولوري دا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګرۍ کچه ټیټه شي. افغان سوداګر وایي د پاکستان لاله د مالونو ترانزیت یې شاوخوا 80% کم کړی او پر ځای د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي. د دې په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیره راکړه ورکړل ایران سره لري. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړی خان جان علي کوزای وایي چې د پاکستان لاري د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی. د شغلی علي کوزي په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي.
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زموږ په ترانزیت باندې دری اشارو یا دری سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تا شپږ 80% که کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس و چابهار باندې راځي، اوس او یا د شمال د لارې نه راځي. دویم مونږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده، داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگه کلی او ډیر زیاتی جگه کلی. پل طرف ته دلارو بندول او په سرته شبانه جوړول امنیتی ستونزو تا کېدل، د تجارت باندې منفی تاثیر وکړو. د پاکستان سره هم زمون تجارت را کم شو.
شغلی علی کوزای وایي چې اوس افغانان ډیره سوداګري د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي. د همداراز وایي چې د سوداګرۍ په لارو کې خنډونه نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوانونه اړولي، بلکې پاکستانی سوداګري هم ډېر زیانمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره د سوداګری لارو د بندیدو نامنی او د برښنا د کموالی له کبله د دغه ایالت سوداګری 80 سلنه کم شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی افضل د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډیر منفي اغیز کړی دی. د حاجی افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د ټینګار وکاو چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګری لویه سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لارې دي چې اکثره وخت بندي وي. په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوه سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتېدو له کبله افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوې دي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوه پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ او سږ کال 1,100 روپۍ ته لوړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي، خو پر ځینو یې لا هم تګ راتک او تجارت دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزرخش حافظي باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دار چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همدارز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچې نشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لکتر لګا په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر سلیرویشتو ته زیات شوی دی. لکتر لګا د شپاړو کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمه پکې سوځیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. دې اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز او اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصص روز شانفیلد په وینا له سه شنبه څخه به په ساعت کې د اویا مایلو یعنی 110 کیلومتر په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټي د اوروژنې رئیس انټونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغه اضافي اوروژونکو سره یو ځای شوی چې له نورو سیمو راغلي دي تر څو له دې نوي ګواښ سره مبارزه وکړي. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکي اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلې کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 میلیارډ څخه تر 150 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوې ده. په سوځیدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلیبریټیانو څخه چې خپل کورونه له لاسه ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګه لیټن میستر او آدم برودي یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي وو او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي. وربشو پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګري ملتونه او همکاري ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقونو په ساتنه کې بې دریزه پاتې شوې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامۍ تورنوي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو بنسټونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همکاري ادارې په ځانګړي توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولي. یادو سازمانونو د اکشن می په ورځ د جنوري په 12مه نیټه په خبره شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې دغو سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندي کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستانی چارواکو لخوا د بشري حقونو د ملاتړو او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریزه پاتې شوي دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقونو د خوندیتوب مسؤلیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ یې پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره یې بیړني اقدامات وکړي. ومو غوښتل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دی ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ مشرې تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په 8مه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خپره شوې اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي وو چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
برګې کې از طرف
له بده مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډیری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شارپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید وایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې میشت خبریال هم وایي
په اوسنه یو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو انیسیار څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټک کړي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پچې مخته تللې دي.
پاکستان استم د 3 سال ای سی انټرویو را ما دریافت کړم. دغه تو فعلا نه
دوه ماتره انټرویوونه په درې کلو کې وکړې. د دوی کار ډیر پچ دی. د هره مرکه ترمنځ فاصله 3 میاشتې شپږ میاشتې او ان یو کال وی. له وروستۍ مرکه مې 2 میاشتې تیریږي. نو بیا کوم خبره نه ده سوي.
5 ما 6 ما اتو کسای هستن چې 1 سال یا 1.5 سال میشه چې یو انټرویو را دادن، انټرویو دومشان هنوز برشان نه اومده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لیږلي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت. مثال خبر دی په ملت باندې ځکول کو دی دی ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،